مسلمانانو په ژوند باندې به دا ډول پیښې څه اغېزې وکړي؟ او دا راته وایي چې خپله مسلمانو ټولنو یا مسلمانانو چې دغلته ټولنې لري په اقلیت کې دي، هغوی څه عکس العمل ښودلی؟ هغوی د خپل ځان نه د دفاع په خاطر او د دغه عملو د ځان نه د جلا کولو په خاطر باندې تر اوسه پورې څه کړي؟
د مسلمانانو د انجمنونو چې فرانسې کې دي او یا د جماعتونو مشران د پیښو په لومړي سر کې پتیر سخت او ټکوباندې دا ډول حملې غندلي دي. او د فرانسې خلک ته دا وایي چې موږ د فرانسې په جامعه کې اوسو، موږ د فرانسې دولت قوانین مراتبو او دا ډول حملې په موږ پورې هېڅ نه لري.
ډاکټر اکبر وردک په پاریس کې میشت افغان کارپوه و چې تاسو ورسره د پاریس په وروستي وضعیت زموږ مرکه اورېده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
سمګګلا ازادي راډیو نوري بیرته د افغانستان مسایلو ته ورستنی گو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وای افغانستان نه دی توانیدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمهیزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. دوی ویل د دې علت د افغانستان کمزوري اقتصادي پالیسي ده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمه ییزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از این سازمان ها
هغه عمده ستونزه چې افغانستان لمخي نه دی توانیدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي. د هیواد په بهرنی سیاست کې د لازم پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي لپاره غورځولې دی.
په سیمینار کې تر ډیره ځایه د جنوبي آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل کله یوې خوا افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي، له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمان های منطقوی و سازمان های بین المللی در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه ایز و نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام وو او لاملونه د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېیم دا چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نه شي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د ایسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب بتین پالیسی های خود خارجی خود
مش خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو لکه مو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخی کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي. د حکومت ټول وزارتونو پکې فعال برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یوه واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافیې موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.
په پکتیا کې د خپل منځي شخړې په اساس د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي دي او دوه تنه نورې ټپیان دي. داود تپانی له سیمې رپورټ راکوي.
دا پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالی مچلغوسی می اوسیدون کی وای چې د تربګینی مسلو پر اساس د دوو کورنۍ په خپلمنځي جګړه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه تنه نور یې ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا وژل شوي درې واړه ورونه او زخمیانې د کورنۍ غړي وو چې دا ټول د وژونکي د تره زامن او په کلیوالي خپلمنځي تربګینی مسلو یې خبره تر مرګ ژوبلې رسېدلې ده. وژل شوي او ټپي شوي کسان د ګردیز ملکي ولایتي روغتون ته راوړل شوي وو او د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عمر خطاب وویل چې دوی ته ور وړل شوي کسان سره ورونه او ټپیانې د تداوی په خاطر کابل ته لیږلي دي.
دوه جسدونه یې شفخانې ته راوړي دي او یو ماشوم زخمي ده په صدر کې لګېدلی و، هغه هم ریفر کړ کابل ته، او یو نظر د خپله د پیوازانو یو کس بل هم مړ دی چې هغه شفخانې ته نه ده راوړي. دوی خپلو منځو کې لکه درې واړه ورونه، ماشوم حالات په صدر کې لګېدلی و خو وضعیت یې ډېر بد نه و، هم کابل ته بیا هم د دغه دپاره چې سم هغه ورسره اوسي کومک ورسره اوسي کابل ته مړي.
نوموړی دا هم وایي دوه جسدونه د سیمې اوسیدونکو دلته او یو یې د مچلغو کلینیک ته وروړی چې وروسته له تکپین کولو به یې جنازې پیوازانو ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي وایي په جګړه کې درې ورونه وژل شوي او دا وژل شویو یو بل ورور او یو ماشوم او مور یې هم ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه د تره زامنو ترمنځ شوې ده، مخکې له دې یو په بل د مرګ پور نه لاره. وژل شوي ورونو غوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر خپل کور پرېږدي او د مرکز ګردیز اړوند سیمو ته کډه یوسي چې مقابل لوري یې د کډې بارېدو پر مهال پرې ډزې کړې او پنځه واړه د کور په دروازه کې ویشتي. مدني فعال او د دې جریان څخه خبر عبدالله مخلص داسې وایي:
دغه درې واړو ورونه چې یو ځای مړه شول، یو یې د څارنوالو حقوقو څخه پاریغ شوی و، اوس یې کومه دنده نه لرله. دوی غوښتل چې مرکز ګردیز ته راسي، کډه راوړي او دلته یې کور هم نیولی و، او هغه بل کس چې و هغه هم انجینر و او د انجینری په پوهنځي کې و. د دوی دواړو ترمنځ پخوا هم داسې شخړې راغلې وې، جنګونه یې سره کړي وو، خو هغه وخت دومره سخته جګړه نه وه چې څوک یې وژل شوي وای. او یو وړکی ماشوم چې د همدې څارنوال زوی و هغه هم ټپي شو، یو بل کور کې مورې و هغه هم ټپي شوې ده. نو رښتیا هم ډېره سخته پیښه وه او ټول خلک په دې باندې خپه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې د یوې کورنۍ پنځو تنو ته مرګ ژوبله اوړي. تر دې وړاندې هم دې ته ورته ډېر ځله خپلمنځي بدیو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
لا کندهار سکل بهرنوی هیوادونو ته د لس میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا څلوېښت زره ټنه انار صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د سوداګری خونی مشراجی نصر الله ظهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه لس زره ټنه انار په راجستر او دې زره ټنه انار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت لس میلیونه ډالره کیږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي، خو شاوخوا پنځه سوه ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نوموړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات ښه ګڼي، خو وایي وروستیو اورښتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونی مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرک کې راجستر کیږي، خو درې نورې ولسوالۍ ډنډ ارغسان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
شاوخوا کې انار صادر کړي دي، تر دې کچه شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دې زرو یا پنځه ویشت زرو ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دي تقریبا هغه په اندازه د پنځو سو یا شپږ سو ټن به تللی.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ در پخوا او در فروش کالو در انور کلو پر شپ فروش رسوړی موږ سره خلق دې ته وسته کی موږ وسته د روبي والا امر غلی جن پر مازون ور کړی دې
چې هم شاشکار باغات ډیر شي او د مرزا پاک دې چې صرف دا سې چې موږ خلق په دغه دغه دې چې د تماسونو د پاکستان د فخر لور دې یو قدرې چنده مناسب
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سش کال تود بازار لري خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي د سوداګر په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپل ورسوي
د هلمند خونې چارواکي په دې ولایت کې د نامنوي د سیاتوال لامل په دې ورستوي کې د یو 50 نور خونځیو د تړلو خبر ورکوي لدې مخکې لتیر لس کلونو لسلو زیات خونځي په دې ولایت کې تړل شي وو د ازادي رادیو خبري علي الیاس دای پرې حال راکې
د هلمند ټولو 303 خونځیو څخه یو 15 د تیر لس کلونو راځي چې تړلې پاتې خو د ورستوي نامنوي د یو 50 نور خونځیو دروازې هم وتړلې او د څلور زره څلور څوار لس د کوونکو پر کور کښنه ولا د هلمند په هنی رئیس وای تر غوچ امنیت ټینګنسی تازه تړل سوی شونځي نسی پرانستلی عبدالمتیر جعفر ازادي رادیو تول د یو 50 تړل سوی شونځي څخه دوه په مرجول وسوالی کی د جنگ پر محل سوځیدل دي د په هنی رئیس زیات کړه د تړل سوی شونځي له جملې څوار لس پنه دالی 15 په مرجی دوه په ګریش کا او پاته نور په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساقله ولسوالیو کې
دا خودي نستینه نه دی بند شوی دا خودي شاګرد نه بودنه نه دی بند شوی معلم دی نه بودنه نه دی بند شوی بلکې دا د امنیتی ستونزو په اساس بند شوی دی نو د دې سوال جواب درته امنیتی ورګانونه درکې مونږه اماده یې هر ساحه چې خلاص شي مونږ په هغه ساحه کې ان شاء الله چې دستي درته مکتب خلاص کو
دول اوس مهال په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستي شونځي نه لرو د هلمند په پونې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنوي لامل د سی بي ای په نوم د شونځي او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل سوي دي هغه په دې اړه چې د تړل سوو شونځي د شونکو او زدهکوونکو برخلیک به څه ډول ویول د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زدهکوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمينه برابر کړي
په معرف کې یو استراریز دکړل ورو استراریز دکړم دغه سه حالات ته دي مونږ ټول مدیران معرف را غواړو چې دا شاګردان یو امن جایته مسره د معلمین راوړي او بل اخره مونږ خیمه ورته ودرو په امن جای کې او مالته مونږ د دې لپاره تدریس شروع کوړه
کچیر په ندالی مارجی ګریش کا په خپل د لشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي نو په هلمند کې د تړل سو شونځو شمیره یو 155 تر رسیدي چې په دې ډول د ټولو 303 شونځو څخه وازی 223 شونځي پرانیست پاتې کیږي د ندالی او مارجی ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وای ډیر هغه شونځي چې د جنگ په لومړیو کې شکه دي په امنیتي پوسټو بدل سوي دي او دانوي ته هم سخت زیانونه رسیدلې دي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان حکومت له اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورسنولو موافقه ځندولې د پاکستان حکومت د هغو غیر قانوني پاکستانی کډوالو له بیرته منلو ډډه کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو په توګه د نه منل کېدو په صورت کې بیرته د هیواد ته استول کیږي په دې اړه به د فرشتي جلال زی رپورت واورو
د پاکستان د کورنی چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لشتله جنوي زره پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوی دي خو د پاکستانی چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوی دي اروپای اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپای هیوادونه وکولای شي چې غیر نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاوري اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستنه کړی دا لاندې څرګنده چې د دې موافقه پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقه په عملي کولو کې ځینې بنظمي موجود وي او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستنه کړی په ځینې مواردو کې پرته لدی چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستانی په نوم بیرته پاکستان ته لیږل دي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلیت په پام لاره په اتحادیه سره خپل موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو لامل تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریه او افغانستان ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه وروسته اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي، د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار وویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورټ نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي.
دوستانو په دې خبري سات کې مو واوریدل چې د بدخشان د ولایت چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ کې د مخالف وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. ډاکټر ګل محمد بایدار د بدخشان د ولایت مرستیال دا ونه منل چې ګوندې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو وی ویل د ولسوالۍ مرکز کې جنگ روان دی. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې ځنډول شوي وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلې مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. او د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. دوستانو اوس هم یو داسې موسیقي غږونکی چې د پوکي سازونه غږی، دغه موسیقي په دې وروستیو کې لکه شپېلۍ، تولا او نور کم شوي دي، خو په خیبر پښتونخوا کې یو ځوان بیلا بیلی موسیقی غگی تر طول ده خوخی شپیلی ده. زموږ همکار هارون باچا له ده سر غگی دلی ده خبری او رو پامدی سر ده خبرونه پای ترسو چو چیز ما بل همکار رازی.
په پیښور کې میشت شوکت پنیال چې د پوکی بیلابیل سازونه غږوي د خپل کلی کور او د خپل اولنۍ زده کړو په اړه داسې وایي.
پنیالا زمون کلی دی او دا د اسمل خان سره جوخت دی. عمر خو زما جی تقریبا داسې 32 سال وایي. زه ماشوم هم زما ډېر زیات شوق و سرنۍ سره. ما ته والد صاحب سبل هنر ښودلو، هغه ویل ته به سبل هنر یې زما خپل ډېر زیات شوق و دې هنر سره. سکول زمون کور سره جوخ و خو سبق زما نصیب کې نو زیات.
شوکت پنیال وایي د کورنۍ مشرانو یې چون سورنۍ غږولا نو ده هم همدغه ساز ته لاس کړل. وروسته بیا د پوکي د نورو سازونو غږولو زده کړې هم پیل کړې. د پنیال په خبره شپېلۍ یې د خوخي ساز دی.
زما خو ټولو نه چې کوم ښه ساز دی زما فیورټ ساز دی. زه وایم چې دا په هر ځای کې او په هر حالات کې دا جوړېدی شي او غږېدی شي او دا ډېر مهم ساز دی. شپېلۍ ما ډېره خوښه ده. پانس دی
شوکت پنیال وای غټي او وړي رقم رقم شپېلې ساتلې او ځنې خوې ځان ته په خپل جوړی کړې دي.
او سو ورټي ډېر زیات شو غنه دا یو غټه شپېلې نو هغه سره بیا وړي کې بچي راځي بیا بل هغه نه وړي کې بچي راځي. نو دا درې وانه مونږ کله یو ځای کو خو سره سہولت دی. د ټریک سیستم سہولت دی لکه مونږ پکې لښ شپېلې مچولې چې شنو سره یې هغه شپېلې جوړي. خو هزار کارګر چې کوم هغه اوس نشته او دا ځینې کسان دي نو چې شپېلۍ کله ته پخپله نه غږېږي که نه نو بل سړی کارګر دې دپاره سوریله په کار دی غږوونکی په کار دی دپاره کارګر. زه خو شپېلۍ لکه دوی ته ډېرې زیاتې ما پخپله جوړې کړې دي.